دا مشال ریډیو د او د محل په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې سوې. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزابوري وال کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې ډلیز بریټ کړی دی. د بلوچستان کاروندګران وایي د وزیر اعظم په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته، او امریکا ویلي تیار ده چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په برخه کې له روسیې سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې بریټ کړی دی. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوان نن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویل وسلوالو سهار وختي د بډبیرې له هوایي اډې د ساتونکو پر خونه بریټ وکړ. د ده په وینا د وسلوالو یوې ډلې په بریټ کې د سهار لمونځ پر مهال 14 کسان وژل دي. د سیمې اوسیدونکي یار محمد مشال راډیو ته ویل پوځ او پولیس د پیښې ځای ته په رسیدو کې وځنډېدل.
چھ بج کر 22 منٹ میں او دھماکے او دغا آواز فائرنگ آواز رال جبار رو تو نو آواز دی دیر زیا شو بیا واپس جینے نہ وتلو بس کوتا بد آواز نہ مویدل او بار دی روڈ بن یو مورچہ دا بس اگ مورچے ور اڈی لگا تو کڑے جے ڈائریک بغیر ڈر نہ فائر کڑے تو داخل کرا بس دی بس فوجر موجر ندی بیاس لگا تو کڑے کہ آرمی او پولیس ہڈی لیٹر سیدری دی.
د پوځ ویان میجر جنرال باجوا وای په نخته کې تر وسه 14 وسلوال وژل شوی او د نورو لټون روان دي. تر دې مخکې نوموړي ویلي ول چې بریډ لو وو تر لسو پورې وسلوالو کړی دی. د وای په نخته کې د دوو افسرانو په ګډون لس سرتیری جوړل شوی دي. لږ سات مخکې عاصم باجوا یو انزور خپور کړ پر ټویټر او وی ویل چې دغه سړی چې په دغه انزور کې ښکاری دی کاپټن اسفندیار نومیږي چې په دغه بریټ کې وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان سهار وختي د بریټ پړه ومنله او ویل چې د دوی 14 وسلوال هغه سیمې ته داخل شوی دي او هلته بریټ کړی دی. تحریک طالبان پاکستان په دغه بریډ او نښته کې د ګڼو وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د وزیر اعظم له اعلان یوازې نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستی شي.
دا سیم پر غل پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي. دا دواړه په څو نو په سیم په دی ولې یو ته دی ځوږي نو کی کیږي نو موږ له دې ته چې د مرو مې یو د دې ته چې د بلوچستان زمیدار ته هیڅ فائدہ نه سو. دا سیم د پنجاب او د سیم د پاره دی.
د بلوچستان کروندګرانو د سرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبه یا نهې د کروندګرانو مرستو او د هغوی ته د رعایت ورکولو پیکیج اعلان کړ. هلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي د بلوچستان د کروندګرانو حقونو لپاره په پارلمان کې غږ پورته کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په سوات کې د ګذر ناروغي مخنیوي 4 ورځنی واکسینی کمپین روان دی چې په کې به له 4 لک څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د واکسینی پروګرام ای پی آی سوات څنګه مشر ډاکټر انور جمال بیگا مشال راډیو ته ویل د پولیو مخنیوي کمپین 13 ورځ پیل شو چې پر اتوار یا یک شنبه به پای ته رسی. د ویل یو له 109 ټیمونه د سوات په وشپې د یونین کونسلو کې کور په کور ګرځي. ډاکټر جمال جاتوی له دې سره سره په روغتونونو او د صحت په مرکزونو کې هم ماشومان ته د ناروغي مخنیوي واکسینی څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو دوه اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. دا خبره نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبر اعلان ته وکړه. د امنیت شورا ته ویل د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات لپامه نشي غورځول کېدای. هیسم ویل د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. د جولای په میاشت کې د امریکا او چین استازو په پاکستان کې د سولې خبرو لومړی پړاو وڅاره. یسم ویل د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیران به د سپتمبر پر 26 د ملګرو ملتونو په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډه مشري کوي. د امریکا په ټکساس ایالت کې د پوځي بو برګډال د معاملې اورېدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پرېښودو په تور پوځي مقدمه وشي او که څنګه. برګډال په افغانستان کې تر 5 کلونو د طالبانو په بند کې و چې تیر کال د زندانیانو د یوې لانجمنې تبادلې په پایله کې خوشې کړل شو. د دوو وکیلانو بېګا وویل عدالتي اورېدنه به ولسته دا تفصیل په ډاګه کړي چې دا پوځي څنګه بېدرکه شوی و. د مشر وکیل یوجین فیډل وویل پلان لري چې شاهدان ور وغواړي. دا البته لدی ویلو ډډه وکړه چې برګډال به هم په گواهانو کې شامل وي او کنه. عدالتي اوریدنه څو ورځې روانه پات کېدی شي. تر بې درکه کېدو مخکې برګډال په عمومي ډول د جګړې مخالفت او په کې د خپل رول په اړه د شکونو څرګندونه کړې وه. د مارچ په میاشت کې برګډال د خپلې پوستې پرېښودو په تور تورن شوی و. که پر نوموړي دا تور زباد شي نو په پوځي زندان کې ورته د عمر قید سزا اورول کېدی شي. امریکا ویلي په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په پوځي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره تاکتیکي او عملي خبرو ته چمتو ده. خو واشنگټن دا ټینګار هم کوي چې روسیې دې د شامي ولسمشر بشار الاسد حکومت د ملاتړ هڅه نه کوي. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ماښام پر داسې مهال وکړې چې روسیې یو ځل بیا پر امریکایي حکومت ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګېدو لپاره دې د اسد له حکومت سره کار وکړي. روسیه چې د اسد نږدې ملګری هیواد دی، د غربي شام له لتاکې سره نږدې په هوایی اډه کې یو لوی پوځي ځواک جوړ کړی چې پکې ټانکونه، درنه وسله، الوتکې، ویشتونکي، توغندي او ګڼ توپونه شامل دي. دې وسلو امریکا اندېښمنه کړې چې مسکو د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ماتولو پر ځای د اسد رژیم ملاتړ په موخه دا کار کړی. او د ازادي راډیو خبریال جان آقا الکوزي د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. د نوموړي جنازه بېګال له ویانا څخه کابل ته ولېږدول شوه چې نن جلال آباد ته وړل شوې ده. د ازادۍ او مشال راډیو همکار جان آقا الکوزي د سپتمبر پر 15 د ویانا په یوه روغتون کې ومړ. تر جنازې وروسته به د نوموړي مړی په پلانانۍ هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه اکرم خان د کرنسۍ آثارو له بیو او موسم حال سره.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.68 روپیو خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپیو او په 1.68 روپیو یو یورو په 1.14 روپیو او په 1.14 روپیو یو ریال په 1.25 روپیو او په 1.25 روپیو یو درهم په 1.28 روپیو اخیستل کیږي او په 1.45 روپیو خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په 1 پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور کې خال خال وریځې وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 30 او په کوټه کې 30 او 40 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او ربیع اکرم خان وړاندې کول. په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی دی. د بلوچستان کروندګر وایي د وزیر اعظم پیکیج د بلوچستان بزګرانو ته هیڅ ګټه نه رسوي.
مرغ د سیب، رنګ، انګور، زردالو، شفتالو، د کچم میوه چې د دې د باندې د فارښت مارکیټ سیستم څخه دوی نه دي کړی.
د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو استادانو د ولی خان پوهنتون مشر او نورو استادانو نیولو غندنه کړې ده.
ما ته مسیج دا ملاویږي چې د پښتونخوا په کومه یونیورسټۍ کې هم پی ایچ ډی دی، هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملاویږي، نه به دلته نه تښتي.
د باجوړ یو هلک د پاکستان له 19 کلونو کم عمر لرونکو لوبغاړو کرکټ لوبډلې ته ټاکل شوی.
ما وزان نه په کرکټ جوړ کړ په خپل پټي کې هغه باندې ټینس بال باندې کول.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر یو اډه برید کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اسیم باجوانن پر ټویټر په خپل بیانونو کې ویل وسلوالو سهار وختي د بډبيري هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید کړی دی. وسلوال طالبان د پېښې پړه منلې ده. نور تفصيل له پېښوره د مشال ریډیو خبريال ځلاند یوسف زایرا کوي.
د پېښور په بډبېر سیمه کې د هوایي ځواکونو مرکز باندې وسلوالو سهار وختي د 5 بجو شاوخوا برید وکړو چې د پوز د اماړي کې ادارې ISPR په وینا امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه برید تر ډیره کچا ناکامه کړی دی. د پېښې یو عیني شاهد یار محمد مشال رډیو ته وویل چې سهار وختي دوی د ډزو او چودونو په اوازونو خبر شول
او د ماکی او دغه اواز د فایرنګ اواز راځي بار وروته نو اواز دې ډیر زیات شو، بیا واپس جن نه وتلو، بس کوته بد اوازونه مویدل. بیا د سره خوا کې یو بیس کې کار کی زمان چا نه مې اگر اس دیوار پر دیوار اسی ہے معلومات کو مسر جس میں چلے وہ یہ دا کیمپ بنیا طالبان حملہ ہوگا او بار دی روڈ بنیا مورچہ دا بس مورچے والا ڈی گٹا تڑ کڑے جی ڈائریکٹ بغیر ڈر نہ فائر کرے نو داخل کرا بسری بس فوجر موجن ندی بیاس لگا تڑ کڑے کہ آرمی او پولیس ہڈی لیٹر سی دی دی جی زم کور کے زانو مشما چ جم بار کر لگی مو فل لگلو فوجر نمبر پر کورن ضروری دی کہ ولاد دی استفادہ دا پارا کیمپ او لیڈیز چې کوم جسم کمرو تکړی ور پسې ملا کول لګول سم بار کړو بوم دي
د پیښې پر ځای کې صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی رسنیو سره خبرو کې ویل چې د پوزي عملیاتو سره د ترهګرو ملا ماته شوې ده خو په مکمله توګه نه دي ختم شوې
جب سے فوج نے آپریشن شروع کیا ہے بڑی حد تک ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے یہ
د کله نه چې پوزي عملیات پیل شوې دي نو د ترهګرو ملا ماته شوې ده خو په مکمله توګه ختم شوې نه دي خال خال پیښې رامنځته کیږي خو د دې د مطلب نه دی چې په مکمله ختم شوی دی لیکن تراگر ختمولو ته نږدې دی او دا نن هم دوی یو ناکامه حمله کړی ده او دا الله په پزل دوی ته پدی کی سمه بریا نه ده ترلاسه شوی
اور یہ بھی آج ان کا ایک قسم کا ناکام حملہ ہوا انہوں نے جو کوشش کی ہے اللہ کے فضل سے ان کو اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی
د پاک فوج د عامه اړیکو ادارے آئی ایس پی آر په وینا وسلوالو لومړی برید په جمعات کړی دی چې په کې شپاړس کسان وجلی شوی دی او ځواکونو په ځوابي کاروایی کې دیارلس برید کوونکی وجلی دی آئی ایس پی آر زیاتوي چې پیښه کې د دوو افسرانو په ګډون لس سرتیری جوبل شوی دی د پیښې زیاتره جوبل کسان سیمیج پیښور ته وړلی شوی دی د بیړنیزو مرستو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دوی په خپلو امبولنسو کې لشلو زیات جوبل کسان هسپتالونو ته منتقل کړي دي د لیډرډینګ هسپتال لخوا جاری شوی تفصیل تر مخه دغه هسپتال ته شپږ جوبل کسان وړل شوی دي چې پکې درې د هوایي ځواکونو سرتیری یو د ملیشي یو د صحت کارکونکي او یو عام وګړی شامل دي د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې پړه په غاړه اخیستی ده زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د بلوچستان کروندګران وای وزیر اعظم نواز شریف د هیواد بزګرانو ته د مرستو او اسانتیاو په پیکج کې د دوی لپاره هیڅ نه دی شي نواز شریف د روانې میاشتې پر 15مه کروندګرانو ته د مرستو ورکولو اعلان وکړ بلوچستان د پاکستان هغه برخه ده چې پکې کروندګران له نورو ډلو ټولو صوبو پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه ما یو رپورټ برابر کړی راځي چې ورته غوږ شو وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالر اعلان وکړ د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د په وینا د ډاډ وړ نه دی نواز شریف ویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 ارب ډالر ویش په روان کال کې پیلېږي د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای لدی اعلان د یادې صوبې یوازې دوی ضلع یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي عبدالرحمن بازای مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلعو کې کیږي
پاکستان پر لوبل خو دا یو سپه چیز دی لیکن په بلوچستان دا پار کتای نه دی په دې وجه چې دا فل پر غل پر ورجو او پر پمبا باندې ورکی دا دا یو څو نو په فل په دې وجه یو ته دې دوه جلو کیږي نو موږ له دې ته کې جمع رو مې یو د دې ته کې جمع زمدا د بلوچستان زمدا ته هیڅ فائدہ نه دا فل د پنجاب او د سند پر دی
نموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
په بلوچستان کې کوم ډیر زړه کې ولاړ دي چې په بجلی باندې چلیږي د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا دوه ډیر زړه کې ولاړ تا بالکل په کم سے کم وخت باندې باید چې ورکی دا وخت په ومن لکه په یو کې چل دی په کار دی چې دا په درې لکه روپې و زمیدار ته پر کې 12 میلیونه کړه فوټو وبه چې هر کال ما دا کیږي چې دا د ذکر ولادت هم برابر دی په کار دی چې دای ما ته ګراکی زګا خپل اوبر خوندې کوم ما په صبح کې تقریبا 100 میگاوات بجلی ضرورت دي لیکن دوی صرف ما ته 100 میگاوات هم نه راکوله
عبدالرحمن بازی ویل د صوبی او په ځنګړې توګه د زیات یغزمنې سوي پښتنې سیمې استاذي باید په پا پارلمان کې د کروندګرو ژغ پور تکړي د دوی د غشتنې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې تکشې شو
د دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړی دی. وروره د عام یو کلو یې لسلو زر واخیستې 800 روپۍ تر سولی د باندې دي. زموږ د سیب رنګه انګور زردالو شفتالو دا کچه میوه چې دا انار د دې د باندې د فارغ د مارکیټ سیستم څخه دوی نه دي کړی.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمہواری ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مسکم د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې ایران پر سی باندې موږ د سبزیات د فاره او موږ د میوېجات د فاره په جان کې مارکیټ په منډي پیدا کول پر دې شو ټول شان باندې سټینډینګ کمیټه کې پر فلور باندې موږ د دې یو پر دې بم نو خامخاوه زغیرو پر دې باندې دا مجلس اتمن نو خامخاجه ستو د ذمہواری حل کړی.
د پاکستان د مرکزی بینک د معلوماتو لمخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وای وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزري ستونزو ته پام نه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وای دوی د کمی اکشن پلان په نتیجه کې د حکومت او ادارو اقداماتو اندیشمن کړی دی. له مشال رادیو سره د ځنګړي مرکې پر مهال نوموړي ویل د پېښور پر سکول تربرید ورسته د پوځي عملیاتو جوړولو د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه دوی لسخت انتخاب سره مخامخ ول خو اوس د مرکزی حکومت ادارې لخپل اختیاراتو تجاوز کوي. پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویاند فرحت الله بابر وویل د هغه هیواد مرکزی حکومت ادارې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان له منظورې ناوړه ګټه اخلي او له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. له بابر مې پوښتنه وکړه چې آیا دا ورته نه ښکاري چې د دوی ګوند د 21 او 22 آئینی ترمیم له منظورې سره تیروتی دی؟ د وویل دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول نو ځکه یې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه.
دا موجوده کم کریمینل جسٹس سسٹم دی چې کم کې دهشتګرد بچ کیږي یا خود دا روان دي او یا موږ سره قرباني وکړو دهشتګرد خلاف جنگ کی دا آئینی او قانونی ترمیم کو هغه موږ وکړو. دا فیصله کانشس فیصله وه. موږ اوس هم وایو چې دا فیصله غلطه نه وه خو د دې فیصلې نه بعد د دې استعمال چې څنګه کیږي دې باندې زموږ ډېر تحفظات دي او موږ کوشش دا کوو چې دا ایشو دې ایډریس او څنګه د مرکزی حکومت دا ادارې اوس څنګه چې د خپل اختیارات ته تجاوز کوي نو دا زموږ تشویش دی.
فرحت الله بابر ویل کله چې سپریم کورټ پریکړه وکړه چې د پوځي عدالتونو جوړېدل قانوني کار دی خو ورسره عدالتونو هم حق لري چې په پوځي عدالتونو کې شوی او پریکړو ته بیا کتنه وکړي نو دوی په قانون کې د بدلون هڅه وکړه.
اوس چې کله سپریم کورټ په بل فیصله وکړه نو په هغه فیصله کې مجارټي دا وي چې پارلیمان ته دا اختیار شته چې دا فوجي عدالتونه جوړ کړي. دا بالکل ٹھیک ده لیکن عدالتونو سره دا اختیار دی چې هغه به د فوجي عدالتونو په فیصلو باندې نظر ثانی وکړي او هغه یو څو کنډیشن هم کې خل مونږ په سینټ کې دا خبره واچوله چې چونکه عدالتونو هم دا کنډیشنز کې خو لرشو دې لپاره مونږ هم په دې قانون باندې نظر ثانی پکار نه خو هغه تحریک
د پاکستان حکومت او وزیر اعظم نواز شریف بیا بیا ویلی چې د قومي اکشن پلان پر هرې برخه به پوره عمل کوي او د سخت دریځي او وسلوالۍ پر ضد به هڅه دوام ورکوي. خو د بشري حقوقو سازمانونه او فعالان او قانون پوهان د پوځي عدالتونو جوړېدل د پاکستان آئین سرغړونه او د بنیادي انساني حقوقو ضد کار بولي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د پاکستان اتصابي ادارې نیب د درغلیو په تور د خبر پښتونخوا پونتونونو اوسنۍ او پخوانی مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولې. په دوی کې د مردان عبدالولي خان پونتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دي. صوبای حکومت وای لدی معاملې سره هیڅ تعلق نه لري خو پروفیسورانو او د زدکونکو ټولونو د نیب د ګام غندلې او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې پسندستي د ډول اقدامات وکړي. تفصیل منور شاه راکوي.
د عبدالولی خان یونیورسيټي مشر ډاکټر احسان علي خان د نیمز میډیکل کالج په خوانه مشر او د تعلیم دوه نور ماهرین 13 ورځ عدالت د 15 ورځو په ریمانډ د پېښور مرکزی جیل ته استولې دي. دا سلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولې. یاده اداره وای دوی به په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي. د دې کیس په اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل
وہ ایبٹ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007 میں.
وہ ایبٹ آباد کی دا نیمز پنامو یو میڈیکل کالج تھا. 2008 کال کی ہزارہ یونیورسٹی سرکاری منظوری ور کڑی وا. او احسان علی خان په دغه وخت کې د یاد یونیورسٹی مشر و. په دغه منظوری کې قوانین ته پاملرنه نه وشوي. اوس د کونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کېدل. دغه زده کونکي چې څو کلونه یې ضایع شوي وو عدالت ته لاړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو. خو په نیمز باندې د بندیز تر څنګ په دغه معامله د ککړو کسانو خلاف د کاروایی امر هم وکړ
اور اس نیم کالج کو بند کر دیا.
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته. بلخوا د یونیورسټي د پروفیسورانو د اتحادیه جو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علی خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویه د غندنې وړ ده. نوموړي زیاته وی
د دغه مجرمانو ته مسیج دا ملایويږي چې د پښتونخوا په کومو یونیورسټي کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملایويږي. نه بدلته نه تختي زما بچی په عمر شان دي په پیرو کې ډوبېږي. زه د میډیا نه زه د سیاسي اکابرینو نه زه د دې پوهانو نه د دې وطن د دې ژبې توقع لرم. تقاضا کوم ستاسو د ریډیو په وساتل چې جوړ اوچت شي او د دې خبرې پوښتنه وکړي چې ستاسو 15 کال یو سړي خدمت کړی د هغه په نوم دومره غټ کړی دی هغه په جیل کې ولې پروت دی هغه ډېر غټ جرم هم کړی کنه چې په کور مې سب جیل ډکلیئر کړی په دې وزیر اعظم ولې غلی دی په دې وزیر اعلی ولې غلی دی.
جمیل احمد چترالی ویل د لړکې د پروفیسورانو اتحادیه غونډه کړې چې ډیر ضربه په یو خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړی. هلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیه مشر امتیاز وزیر وای واکمنه طبقې د نیب د ګانتا سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسورانو او زده کوونکو د زورولو نه ډډه وکړي شي.
ذاتی طور پر باندې زه د خبرې انتهایی مزاحمت کوم چې د پروفیسوران چې هغه د کوم مهمان ورته ویل شي موږ د سستفا او سوترا د اقتصادي عمل یې خو موږ حمایت کوو موږ د کرپشن سره حمایت نه کوو. او کچر ته فرض کړئ دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلینګ په خاطر باندې د یو بارګینینګ په خاطر باندې یو سیاسي پولیټیکل ویکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالي جنګ موږ بکړه کوټه کو باندې غندنه کوو.
د یادونه ولدا چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه قائم شوی احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاء الله افریدی هم د درغلی په تور نیولې. نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلی تورونه پوری کړی دی.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
د پاکستان کورن چارو وزیر فرزینو خلکو له هیواده د بهر تک بندیز په تګلارې کې د بدلون اعلان کړی دی. چودري نثار علی خان وایي د سفری بندیزونو د لیست یا ACL تګلارې ډیره پخوانی و او ځینې خلک په وړو وړو خبرو او تورونو تر دیرس کالونو له هیواده پر وتلو بندیز لګیدل. په دې اړه پامیر ساحل رپورټ لري.
د پاکستان کورونې چارو وزارت د سفری بندیزونو د لیست چې ورته ایگزټ کنټرول لیست ویل کیږي په تګلارې کې د بدلون اعلان کړي چې د زیارت یا پنځم به لورځې عملی شو. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د کورونې چارو وزیر چودري نثار علی خان په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل د پخوا پر طلب وستر سفری بندیزونو لاندې خلک نه هیرول کیږي او هر کس چې نوم یې په دې لیست کې اچول کیږي بعد د دې پریکړې پر ضد غوښتنلیک یا درخواست دایرول شي.
اب یې نه هوګا کې لوګو کو ECL په ډال کې بھول جائے جائے گا.
د سفری بندیز نو د نوی تګلاري مطلب بدانوي چې په ECL کې د یو کس لنوم چولو سره باغ غیرول کیږي. د هر کس نوم چې د سفری بندیزونو په لیست کې راشي هغه ته اجازه وي چې د دې پریکړې پر زده پیلو کړي. بل دا چې د سفری بندیز له یو کال پوره کېدو سره به حکومت د هغه کس معاملې جاج اخلي او دا به ګوري چې آیا داسې سوجه شته چې د هغه کس نوم په لیست کې پاتې شي او کنه. په دې لړ کې به روسته هه درې کال وي یعنی تر درو کالو زیات په خلکو نومونه د سفری بندیزونو په لیست کې نه ساتل کیږي. خو زبای باید دا خبره هم سپینه کم چې ځینې خلک بالدی اسانتیا او نرمۍ ګټه نه شي اخیستی، لکه تر بندیز لاندې ډلې یا د هغوی کارکوونکي او مشران او د نشه یي موادو نړیوال قاچاقبران، هغوی ته به له هېواده بهر د تګ اجازه نه وي.
چودري نثار علي خان زیاته کړه، په وړو وړو خبرو او تورونو لکه د ښځې او خاوند ترمنځ د اختلاف له کبله هم ځینې خلک تر لسیزو د سفر کولو له قانوني او انساني بنیادي حقه بې برخې پاتې شوي ول. اوس چې نوې تګلاره جوړه کړل شوه او د کورنیو چارو وزارت له ای سي ایل او تور لیست د شاوخوا 15,000 کسانو نومونه وایستل، نو د وړو وجوهاتو له کبله له سفري حقه بې برخې شوي خلک آیا اوس د تاوان غوښتنه کولی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل اکرم شیخ وایي، خلک کولی شي چې د مقدمې په ذریعه هم له دولته یا ریاسته تاوان وغواړي او هم په ناسمو پریکړو کولو د هغه وخت چارواکو ته سزا ورکړي.
یو کس چې تر دیرشو کلونو د نقل و حرکت او سفر کولو له آئینی او اساسي حقه بې برخې پاتې کړل شوی وي، نو هغه له حکومت تاوان غوښتلی شي او د عدالت او مقدمې له لارې اړوند ادارو او د دې کار ذمهوارو افسرانو ته سزا هم ورکولی شي.
په پاکستان کې اکثر تر بندیز لاندې سخت دریځه یا وسلوالې ډلې خپل نومونه بدلوي، همداراز خلک هم د بېلابېلو وجوهاتو له کبله نوم بدلولی شي. نو آیا د سفري بندیزونو نوې نرمه تګلاره خو به د دې لامل نه شي چې په ځینو جرمونو ککړ کسان له دې ګټه پورته کړي؟ وکیل اکرم شیخ وایي، دا ځکه ممکن کار نه دی چې د پاکستان په قانون کې د خپل اصلي تشخص بدلول ناقانون عمل دی.
که زه خپل نوم له اکرم شیخ بدل کړم، نو زه د خپل شخصیت بدلولو په جرم تورن کېدای شم. د پاکستان د مجازاتو قانون له 101 مادې یا د فطر مخه د خپل تشخص بدلول جرم دی، څنګه چې دا کار په انګلستان کې جرم دی دلته هم دی. که یو مشکوک کس یا په جرم تورن کس دا کار کوي او حکومت ور باندې پوه شي یا یو بل کس ور باندې پوه شي، نو هغوی عدالت ته تللی شي، مقدمه ور باندې کولی شي چې دا سړی خو پرون علمدین او نن فضل الدین شوی دی.
اکرم شیخ زیاتوي، د پاکستان او انګلستان په قوانینو کې یو بل ماده د یو سازمان یا تنظیم یا یو کس اصلیت او حقیقت ښکاره کولو هم دا چې ورته د پردې لرې کولو قانون وایي، یعنی حکومت یا خلک حق لري چې عدالت ته ولاړ شي او د یو کس یا سازمان د اصلي حقیقت ښکاره کولو غوښتنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر پوله د هندوستان لخوا ډزو کړې، دوه تنه وژل شوي دي. بل خوا پاکستان وایي هندوستان د جنگ بندۍ په اړه خپلې وعدې نه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا لخوا په سماجی پانا ټویټر جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې هندی بارډر سیکیورټی فورسز د کنټرول په پوله په نکیال او کوټلی سیکټرو بیګا د شپې د لوی او وړې وسلې سره ډزې کړې دي چې له وجې 14 کلن لایبا او 55 کلن منشي احمد مړ شو. ویان زیاتوي چې د پاکستانی عسکرو په جوابي کاروایې هندوستان ډزې ودرولې. د ډزو تازه پیښه په داسې حال کې رامخته شوې ده چې د پاکستان خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت پورز اونیزه خبری غونډې ته ویلی وو هندوستان د جنگ باندې پاړه شوی لوزنامو خیال نساتی. د یو تپوس په جواب کې د وینا وا
سرټنلی دیر از ا ډیسکنیکټ بټوین واټ
کینن د هندوستان له خوا چې ویل کیږي او څه چیز مکنې صورتحال دی هغه کې تضاد دی. مونږ هله لرو چې هندوستان زموږ سره کومې وعده کړي هغه به پوره کړي او د جنگ باندې په لوزنامه به عمل کوي.
د ذکر دا چې د 13 میاشتو راسي د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډری د پاکستان او هند سرحدي محافظو ترمنځ وخت په وخت ډزې کیږي او دواړه غاړې په یو بل د ډزو د پیل تور لګوي. دغه لړکې 16 وړاندې نوی ډیلی کې د دواړو ملکونو د سرحدي محافظو غونډه هم شوې وه چې پکې د ډزبندې په لوزنامه د عمل درآمد او د څه قسمه پیښې لړکې د صبرناک کار اغستو ژمنې شوې وې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. پامیر ساحل سره په سټوډیو کې دی راځي چې لا څه خبرونه لنډیز واورو.
په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایی ځواک پر اډې برید کړی. د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال عاصم باجوه نن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې وویل وسلوالو سهار وختي د بډویرې هوایی اډې د ساتونکو پر خونه برید وکړ. د ده په وینا وسلوالو یوې ډلې په برید کې د سهار لمونځ پر مهال په کیمپ کې دننه په جومات کې 14 کسان وژلي. دی وایي چې پنخته کې تر اوسه 14 وسلوال وژلي او د نور لټون روان دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې او پکې د ګڼو سرتیرو د وژلو ادعا کوي. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی 13 ورځ مشال راډیو ته ویل د وزیر اعظم له اعلان یوازې نصیر آباد او ډیره مراد مالی ګټه اخیستی شي. په سوات کې د ګزر ناروغي مخنیوي څلور ورځنی واکسینی کمپین روان دی چې پکې له څلور لکه څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف په راتلونکو دوه اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د امریکا په ټیکساس ایالت کې د فوجي بو برګډال د قضیه اوریدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پریښودو په تور مقدمه وشي او که څنګه. امریکا ویلي په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په فوجي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره تاکتیکي او عملي خبرو ته چمتو ده، خو واشنگټن دا ټینګار هم کوي چې روسیه د شامي ولسمشر بشار الاسد حکومت د ملاتړ هڅه نه کوي. او د ازادي راډیو خبريال جان آقا الکوزي د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. د ازادي او مشال راډیو همکار جان آقا الکوزي د سپټمبر پر 15 د ویانا په یو روغتون کې ومړ. تر جنازې وروسته به د نوموړي مړی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریدي چې پامیر ساحل وړاندې کاوه. اوس بولارس اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی؟ سراج زهیر د ورځپاڼو لوستی دی.
نن د پیښور د خبریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارۍ د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکی د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله ناارامي وي نو ورسره ټوله منطقه کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترخګري خاتمې لپاره پکار ده چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترخګري د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخر کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلې ملکونه دي، نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښکېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دارنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارۍ کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لا لیک کړی دی او وایي چې د ریوستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمیر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ایستلې دي. همدا وجه چې په سیاحت، سیکورټۍ او تعلیم کې د غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټي ګارد ساتلی شي، که خو علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپیټال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی. چرته چې مالدار پلاران خپل بچي د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا د دغه تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادارې زیاتوي چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغستی دی او د ټولو صوبو وزیر اعلیګانو ته حکم ورکړی چې د مسلې حل دی رو باسي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه رو باسي، خو زموږ په نس په مکمل توګه د دې مسلې حل به حل روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومانو مور او پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
له برتانیا خبرېدون کې ګډین روزپانه لیکي له هغه وخت چې افغان طالبانو په خپل لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو دعوی کړې دي نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوی دی. بلخو امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي پاکستانوي چارواکو په کراچۍ کې له القاعده سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولی چې پخوا د پاکستان هوایي ځواک پیلوټ و. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
برتانوی ورسپانه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپل یو مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړې دي چې له وجې به یې نوي مشرتابه پیاوړی شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورسپانې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تیرې نهې په ورځ د یوې بیانیې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورغنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی و. خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی و. د ورځپاڼې په خبره د تېرو جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښوې. خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې د هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که څه هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړی شوی خو د طالبانو د غورغنګ د لوړپوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تېرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو دعوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبی آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د اجانس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبا احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو دعوه کړې ده. خو دا یې نه دي ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د اجانس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلی شوي دي نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګر ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث وکړ. په ملګر ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیالي اصیلا وردګ ازادي رادیو ته وویل چې د امنیت شورا په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو او په حکومت کې د ظرفیت جوړونې له هڅو څخه ملاتړ اعلان شو. د دې غونډې د بحثونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و افغانستان باندې خاصتا اول د سیکرټر جنرال عمومي راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه او په کې مثبت کې دا و چې ملګرو ملتونو خپل اعلان وکړو چې موږ د افغانانو پر رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغه ته موږ حمایت کوو او بل خبره دا و چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په اړه باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینه جوړیدل او د والیانو ټاکل کېدل ډېر ښه اقدام وګڼه او دوی د افغانستان حکومت نه خواهش وکړو چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او ناامنه ولایتونه دي مخصوصا هغوی ته باید والیان وټاکل شي. همچنان د دفاع وزارت پوست لپاره او لوی سرنوالي لپاره ضرور باید ډېر زر پارلمان ته معرفي کړي.
میرمن وردګ د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د غونډیو هیوادونو استاذي هم وکړو.
بله پرون په غونډه کې اکثره غونډي هیوادونه خپل خبري وکولې او خاصتا روسیه د خپل شدید نگرانی اعلان کړ د هغه راکټي عملیات چې پر افغانستان باندې کېږي د پاکستان د خاورینه شدید الفاظ باندې محکوم کړي، او همچنان هندوستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان، لشکر طیبه، داعش، اقانی ګروپ، دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړل چې دوی فعالیتونه باید مخنیوی وکړي، او پاکستان هم خپل وړاندیزونه یې وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده چې د سولې ثبات لپاره به افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو، ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیره او همداراز په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې وه، دا ځل څه پکې نوې دي؟
زه فکر کوم چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې دا خبره کوي چې موږ د سولې بهیر چې افغانان په خپله په رهبری کې وي موږ دغه نه مرسته کوو، او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکوله چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه یې ویلي، مګر مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډېر زیات ضرورت دی، او په دې برخه کې موږ ډېر زیات کوششونه به وکړو چې نورې وادونه هم واڅو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د سولې د وروستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وکنه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامۍ په اړه کې نه ده شوې، فقط دوی ویلي دي چې پروسه د سولې بهیر کامیابه پروسه وه، او خاصا د آخري مجلس چې په مری پاکستان کې شوی و دوی خپل حمایت وړاندې کوي چې د کامیابه پروسه او امیدوار یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کیږي د سولې په بهیر کې پیسې کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پنځشنبه په ورځ نوښته د خوست د ملي امنیت منسوبینو یو کم ادیرس میله بیلابیل سپک او درنه وسله په یاد ولایت کې په مختلفو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د نیول کېدو وروسته د بې وسلې کولو ملي ډلې ته سپارل شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري.
د پنځشنبه ورځ نه وخت د خوست د ملي امنیت چارواکو یو اندازه هغه واسطه چې د ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیولی و، د ډایاک یا د غیر مسؤول وسلوالو څخه د وسلې د ټولولو ملي پروګرام ته وسپارله. ډایاک یوه داسې برنامه ده چې د امنیتي ځواکونو لخوا د غیر مسؤولو اشخاصو څخه نیول شوې وسله او یا هغه سلاوي چې په پوځي عملیاتو کې نیول کیږي د بې وسلې کولو ملي پروګرام ته سپارل کیږي، چې له چک او کتنې وروسته معیاري او اساسي وسله امنیتي ارګانونو ته ورکول کیږي او غیر معیاري او زړه وسله له منځه وړل کیږي. په دې وسلو کې چې د خوست د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په یو شمېر عملیاتو کې نیول شوي وه، آر پی جي راکټونه، هاوان او کلاشینکوفونه شامل دي. خوست والي حکم خان حبیبي د یاد وسلو د سپارلو په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل چې
د ملي امنیت د منصوبینو سربازانو ګډو هلو ځلو مشترکو ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې تقریبا یو تعداد زیاته اسلحه سیاقي نه شمېره ده، په هغه کې آر پی جي راکټ، کلاشینکوف او یو مل هاوان ده. دا د مختلفو عملیاتو په نتیجه کې د دښمن نه ترلاسه شوي دي. د تاسې په وړاندې د ډایاک پروسې ته سپارل کیږي.
په خوست کې د ملي اردو د ډایاک د برنامې مشر ډاګروال شرزاد وویل چې تر اوسه یوازې د ملي امنیت ځواکونو 2290 میله سلاح تحویل کړې ده، او د احتمال لري چې په راتلونکي کې به دا ارقام 500 میلیو ته لوړ شي. ډګروال شرزاد وویل چې د ملي امنیت منصوبین د یو شمېر نورو نیول شوو وسلو په تنظیمولو هم لګیا دي، او هغه به هم په نږدې راتلونکي کې د برنامې ته وسپاري.
ملي امنیت ریاست ماته تر دې دمه چې دې سلاح په شمول به د 290 میله سلاح تحویل کړې ده، او زه امید لرم چې دغه ذخیره د دې توریستانو د سیاسي مجرمینو ته ترلاسه کړې ده، اوس په تسکیه باندې اخته دي او دا رقم وړي.
ورده تر اوسه په خوست کې امنیتي ارګانونو لکه ملي اردو، پولیسو او د ملي امنیت منصوبینو 1415 میله سپک او درنه وسله ډایاک پروګرام ته سپارلې ده. څه موده وړاندې د خوست د امنیت قوماندانۍ د چارواکو لخوا هم 9 میله بیلابیل سپک او درنه وسله د پروګرام ته سپارل شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وایي روان کال اروپا ته په تلونکو ناقانونه کسانو کې یو لوی برخه د افغانانو ده چې په هیواد کې ل روانه جګړې او یا زورونی د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي. اداره وایي چې په افغانستان کې نامنې دوام ولري نو کېدای شي زیات شمیر کډوال اروپایي هیوادونو ته په ناقانونه توګه تګ ته اړ شي. ملیحه امیرزاده نور معلومات راکړي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لګي سږ کال په اروپا کې په پناه غوښتونکو کډوالو کې ګڼشمېر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي. اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې یوه لویه برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي. د ادارې په خبره د دې لویه وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وضع ورځ تر ورځې په خرابېدو ده. اداره وایي په تیرو څو ورځو کې 15 افغان خبریالان په دې امید یورپ ته تښتېدلي دي چې په هیواد کې دننه ناامنه حالات په شاته پرېږدي. له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویه میشن یوناما تازه رپورټ وایي چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواو د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې 40 ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې لزرو زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ادارې په خبره بلخوا د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوي مرګ ژوبلې شمېر هم سیوا شوې دي. اداره وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات شمېر کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمېر څارنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اعلی کمشنر زید راد الحسین وای افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې غیر پاتې دي. دغه په خبره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له تک سره سملته جګړه سخته شوې ده. اداره وایي روان کال په افغانستان کې له یو لک زیات کسان کډوال شوي دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي. بلخوا په ټول ملک کې خواوشا 100,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقوقو د سارې اداره وایي چې ناامنه حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسلي دي. اداره وایي که څه هم د شام پرتله دا شمېر دومره زیات نه دي، خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندي ځایونو نارامه کېدلو طرف ته روان دي، نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1990 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګ ژوبله مخې ته راغلی وه. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خود شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هېواد کې تشدد، ځورونه او ناامنه حالات دوام ولري، نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمیر کې یورپ ته تګ وکړي.
ملیحا امیرزاده، په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې د دوه اړخیزه سوداګرۍ پراخولو تړون کړی و، رویټرز خبري اژانس وایي په دې لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه کیږي، لیکن لیکنه وایي ځینې ګڼي چې د دې وجې د پاکستان هغه دریز دی چې وایي افغانستان دی د دوی خاورې له کارولو سره له هند سره سوداګري نه کوي. د لیکنې ژباړه او لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
رائټرز اژانس په یو راپور کې لیکي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ چې کومې سوداګریزي موافقې شوې وي، داسې ښکاري چې د ستونزو له کبله په کې پرمختګ نه کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال اقتدار ته رسیدو وروسته په لومړی ورځو کې د پاکستان سره سوداګریزي موافقې لاسلیک کړلې. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په اړه وروسته لاغي موافقه وکړه چې دواړو لورو د طالبانو پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه هم یو بل ته لاس ورکړ. همدارنګه د دې همکارۍ موخه په افغانستان او پاکستان کې اسلامی افراطیانو د فعالیتونو مخنیوي کول هم. دغه افراطی ډلو د افغانستان او پاکستان لپاره خپل جلا څنګ پرانیستي. د دغه وسلوالو ډلو له لاسه هر کال په دوړو هیوادونو کې په زورګونو خلک وژل کیږي او د اړینو پرمختګونو مخنیول کیږي. داسې ګڼل کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري به د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي باعث شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د سوداګرۍ کچه د 2019 کال تر پایه له 1.6 بلیون ډالرو نه 5 بلیون ډالرو ته لوړه شي. خو اوس چارواکي وایي چې هر څه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر کوقندي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو راهیسې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. داسې ښکاري چې تر ټولو لویه ناندرۍ دا ده چې آیا پاکستان به د دې خبرې اجازه ورکړي چې د دوی پخوانی رقیب هیواد هندوستان د پاکستان له خاورې نه په استفاده د افغانستان سره تجارت وکړي. رایټرز لیکي اختلافاتو د 13 اپریل میاشتې راهیسې سر راپورته کړی و، خو دواړو لورو پرې خاموشي غوره کړې وه. خو میاشت چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه ډیر زیات شول، نو د کابل او اسلام آباد اړیکې ورسره خرابې شوې. ځینې افغانان پاکستان ملامتوي چې طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو سفارتکار پر یو بل الزامونه لګوي، ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان او افغانستان چې په سوداګرۍ کې پرمختګ نشي کوي، نو د ترهګرۍ خلاف به څنګه شریکي حل ځلې وکړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت معین مزمل شینواری وایي دا یو غیر منطقي خبره ده چې د نه د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي توکي دی په موافقه کې نه وي شامل. خو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي کله چې هندوستان په کې را شریک راشي، نو بیا هر څه په ټپه ودرېږي.
نجیب امیرو د پاکستان موسمیات محکمې مشر ډاکټر غلام رسول وای په هغه هیواد کې د تودوخه درجه په لوړې دوه نموري د خبره تیر ورځ د پېښور خبريالانو په مرکز او د پېښور په زری پونتون کې تر غونډه ورسته مشال رادیو ته وکړه. دویل په مخ پرودي هیوادونو کې پاکستان په دریم ځای دی چې پکې د نړیوالې تودوخه په درجه کې د بدلون لکبل اولس تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
په پیښور کې 13 ورځ د زمکی د تودوخه په کچه کې د زیاتوالي په اړه د یوې غونډې وروسته د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر ډاکټر غلام رسول له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پاکستان کې د تودوخه کچه په زیاتېدو ده او پاکستان د زمکی د تودوخه یا ګلوبل وارمنګ په زیاتو متاثر شوی غریبو هیوادونو کې په لومړی لس هیوادونو کې دریم نمبر ته را رسیدلې ده.
پاکستان کا نمبر جی اس میں بڑھتا چلا جا رہا ہے.
پاکستان کی د زمکی د تودوخی کچا پا زیادی دو دا پا 2010 کی پاکستان پا لسم نمبر ہو خو دا محل پاکستان پا درم نمبر دے. دا دیرہ دا اندیخنے وڑ خبر دا زخه چی موسمی بدلون د زمکی د تودوخی د زیادی دو سر رازی او بیا پا زنی سیمو کی بارانونا زیاد کی گی او سیلابونا رازی او زنی سیمو کی بارانونا کمی گی او حق سیمی د وچکالی سر مخ کی گی
اور وہاں پہ خشکسالی پیرا دیتی ہے.
دا پاکستان دا موسمیاتو دا محکمے ڈائریکٹر جنرل غلام رسول زیاد اکڑا چی پاکستان کی دا تودوخی دا زیادی دو لوجی دا سین صوبے تر دا وچکالی خکار شوے دے او دا پختونخوا صوبے چترال او زنی نور سیمی دا توپانی بارانونو لوجی دا سیلابونو سر مخ شوی دی. ہم پا دے لڑکی تیر ورز دا پاکستان یو پخوانے سینیٹر نثار میمن چی دا موسمی بدلون او دا زمکی پا تودوخی کارکون کی یو مدنی ټولنی مشری هم کوي په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په کار ده اوس موسمي بدلون او تودوخه ته زیاته پاملرنه وکړي شي. موږ په موسمي بدلون پوهه ضروری ده. خلک دا غني چې دپا یوازې د جغرافیایي سرحدونو حفاظت ته ویل کیږي خو اوس د خلکو د ساتنې ضرورت دی او د هغې لپاره د اوبو توانایي او خوراک خبره کیږي. زما په اند د قومي سلامتۍ لپاره اوس د دې موضوع د مخکې بوتلو ضرورت د یادونې وړ ده چې 13 ورځ د موسمیاتو محکمې په اګریکلچر پوهنتون پېښور کې د موسمي بدلون د مرکز سره په تودوخي د شریکو څېړنو لپاره یو لوازنامه هم لاسلیک کړه او په دغه دستور کې د موسمي بدلون کارپوهانو د تودوخي د مخې نیولو لپاره په ونو بوټو لګولو او نورو ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. قبایلی سیمې خیبر جمرود اوسیدونکو وایي د صحت یا روغتیا په مرکزونو کې د ناروغانو سم درملنه نه کیږي او ډاکټران او دارو درمل پکې نشته. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل د زیاتره مرکزونو ودانۍ زړې سوې دي چې له کبله دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې د دوی په کلیو کې په بیسک هیلت یونټ یا د صحت په بنیادی مرکزونو کې اسانتیاوي نشته. د جمرود جبې کلی عبدالملک وای چې د دوی د صحت مرکز یو شمېر اسانتیاو تاړتیا لري
او تکلیفات موږ ته ډېر زیاتې. موږ سره دلته لچوي نشته، موږ سره اډمیټ کېدو ځای نشته. د ځنه جم ته رسیږو تقریبا هغه ګنټې لګېږي. خپل ګاډي شته نه او بره شي د مسلې موږ
او د جمرود لالا چینې کلی یو تن صابر شهزاد وای چې د دوی د صحت مرکز ودانی زړه شوې ده او باید دا بیا جوړ کړل شي.
ټول نه پهله مسله مونږ د ډیسپنسری بلډینګ نو په تقریبا 15 کال برابرې کنه او بلډینګ نشته. نو مونږ ټول نه غټه مسله کده بلډینګ موشي نو دا ټول نیمه مسله خو ټول خونه سر خو نیمه مسله حل کیږي دا ځای کې.
او د لالا چینی یو بلتن عبدالقادر وویل
او بیا انده سه ملریه ډیر ضرورت ده ځکه چې اهم ملریه اندل ته په لالا شنه کېږي. ساری مریض به نو لالا شنه کې ملریه وي او مونږ ته بیا جمرو زمر لره شان جانا مو غریب خلکو 1000 روپے مونږ انا جانا په کړی لګیږي. مونږ ته شهر ته ملریه اڅک کم خالتي چې مونږ ته توازر وي که هر اونۍ په افتا کې خو یو رچا کار وایي چې دا وینې اخلي او معلومات اخلي.
د خیبر جن صاحب جمرود کې په صحت مرکزونو کې د اسانتیاو د نشټوالي په حق لمشکل د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوي، نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې دې مرکزونو ته اسانتیاوي ورکړو او چې کوم ډاکټران یا نور عمله پکې ډیوټي نه کوي نو د هغوی په ضد به کاروایی کوو.
ډسپنسران دې بیجوګان دې کې به زموږ سټاف انشاءالله مکمل تور باندې حاضر وي، کوم چې نوي کوم مدد خلاف موږ سټریکټ ډیسپلین اکشن اخلو.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دې د صحت مرکزونو ته پام وکړی شي او د خلکو د صحت ستونزې دې هوارې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرانس پریس خبری ایجنس په یو رپورټ کې د خیبر پښتونخوا په ځوانانو کې د کرکټ پر وړتیا او په پېښور کې د امن او لو باس سوې دي. ایجنس وایي پښتونخوا د پاکستان په سطح د کرکټ په لوبه کې نوم پیدا کړی. په دې اړه تفصیل یو لنډې دمې وروسته اورو. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي پېښور په پرله پسې توګه د پاکستان په کچه د کرکټ د شل اوریز جام اتلولي ترلاسه کړه. ایجنس لیکي چې پېښور د 4 میلیون وګړو ښار دی او له تیرې شاوخوا 10 کالو راهیسې پکې وخت ناوخته د تراګرۍ پیښې رامنځته سوي دي. رپورټ زیاتوي چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې د طالبانو د ځانمرګو او نورو بریدونو د ویرې له کبله خلکو دې ته زړه نه شکاوي چې له کورونو راووځي. خو دا ایجنس په لیکنه په دې ښار کې له هغه وروسته حالات یو څه ښه سوی دي چې پاکستانی پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پېښور د کرکټ لوبډلې د تیرې دوشنبه په شپه د پنجاب په راولپنډۍ کې په دویم ځل د پاکستان په کچه د کرکټ شل اوریز جام وګاټه. پېښور د کراچۍ هغې لوبډلې ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه چې د کپتان شاهد آفریدي او د هغه د مرستیال سرفراز احمد په ګډون یو شمیر تجربه کار لوبغاړي هم پکې لوبېده. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې له مودو راهیسې د دې ټورنامنت پایلوبه یا به لاهور او یا هم کراچۍ ګټله، خو دا پر لپسې دویم ځل دی چې پښتونخوا یې ګټي. ایجنس زیاتوي له دې ښکاري چې اوس د پښتنو وطن خیبر پښتونخوا هم د پاکستان په کچه د کرکټ په لوبه کې ځلیږي. د پېښور د لوبډلې روزونکي عبدالرحمن ایجنس ته ویلي چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه پېښور کې د کرکټ لوبه بیرته فعاله سوې ده. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پېښور لوبډله داسې زړور لوبه کوي لکه په چټکۍ د راپورته کېدونکو افغانستان لوبډله. د پاکستان د کرکټ اکیډمي مشر روزونکي محمد اکرم ایجنس ته ویلي چې دوی هیله لري چې د حالاتو له ښه کېدو سره به له خیبر پښتونخوا ډیر وړتیا لرونکي لوبغاړي راووځي. د کابل سیمه باجوړ یو 15 کلن هلک حیات الله د پاکستان کرکټ د 19 کلن کم عمر لرونکو لوبغاړو ډلې ته منتخب شوی دی. دوی وايي په سختي خواري او زیار په دې وټوانې دي چې لوبډلې ته منتخب شي. شنواز ترغزی له حیات الله سره خبرې کړې دي او دا رپورټ برابر کړی دی.
د صدیق آباد باجوړ حیات الله د قبایلی سیمو لړخت د پاکستان د 19 کالو عمر نه کم د کرکټ په لوبغاړو یعنی انډر 19 کې د لوبو لپاره منتخب شوه. حیات الله په اول وار له باجوړ ایجنسی نه دغه قامی انډر 19 لپاره د باولینګ کولو د لوبغاړي په حیثیت مخته راغله چې خپل عمر 15 کالو نه دی. حیات الله چې د کچکول خان زوی دی څومره مشکلاتو کې لوبي کړی؟
امام دا شان لکه نن باورې بل شو ما وزن نه په ریکارډ جوړ کړ په خپل پټي کې هغه باندې تنس بال دوه کول شوق بمو مندرو خوږین گیم کرے
او د کرکټ لوب شوق څومره زیات وو؟
جهاد والم ته جامره نو وسو دی ما او تر ډیر زیات خوشاله چې موږ دا وردی څنګه واسه باجور کې ما دا وردی وستل نه غره دا بیا ما ټرایل ورک بیټینګ باندې نو ما زره ټرایل ورک په باندې سلیکشن ما نه سوګ نو خبر یا مور نه خبر او یا دورو نه خبر اته ما چې د کرکټ دا وو خو ما ته په پلان ډیر زیات کړی خپل سبق وای کرکټ ما کو دار دار اته ما به ډیر دا ما شوق ډیر زیات وو کرکټ سره.
او هغه وخت چې په باجور ایجنسی کې د وسلوالو شتون وو یا بیا ورسو عسکري اپریشن روان شوه نو که چا غختل هم چې لو بیو کړی ورته موقع نوا او یا خلک ډل ډل کې دې هم نشو. حیات الله وای چې هغه تاسو وینا شوه دا چې ګینې پور روانه میاس کبه سریلانکا ته د لوبي کولو لپاره ورزي
دا خو اتل ال سینې ویلو خو دونه مورې دي سریلانکا تور دې په یکم تاریخ باندې ان شاء الله کو نصیب هم پکې شول ته ورزي جی جی نه 19 لپاره شه پاکستان 19 لپاره
او د باجوړ ایجنسی په شمول په ګرد قبایلی سیمه کې د لوبو سہولتونه یا خو نشته او یا بیا بیخي کم دي. د هغه ټیم چې حیات الله تری مخ پوړاندې راغله دي باجوړ ټایګر نومېږي. دغه ټیم کپتان محمد اسماعیل وای
نو زمون چې کنا جوار کټ کړی شي یا غنم لري بل شي دا غنه پس مونږ په پټو کې مختلف ځایونه کې ټوټل دا سیستم یې چې یو یو ټورنمنت چارته ټیبل جوړ شي نو پای کې دایي چې دا لکانه صرف او صرف کال کې وځ لوبه کوي
او یاد دی چې د قبایلی سیمو نه په بیلابیل وختونو کې د کرکټ ځینې لوبغاړي د صوبای او یا په ملکی سطح د لوبې لپاره منتخب هم شي ولې د سہولتونو د نشوالي له وجې مخکې لاړ نشي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.